السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په خبره کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زانی سچمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو ترڅنګ د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرامونه اف سی آر او پښتانه د نړۍ رنګونه هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومند درته وړاندې کوي.
کړي مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز په ملکن ډیویژن کې لای احتجاجونو وروسته د خبر پښتونخوا گورنر د غلطه د لګولې کسټم اکټ یا قانون د واپس اخیستو پریکړه کړې. په خبر پښتونخوا کې جوړ د کریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې اوس په خپل غوښتنو لپاره ولسی پاڅون کوي. او د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلې دي. او زه خبرونو تفصیل په ملکن ډیویژن کې له احتجاجونو وروسته د خبر پښتونخوا گورنر د غلطه د لګولې کسټم اکټ یا قانون د واپس اخیستو پریکړه کړې. د گورنر اقبال ظفر جګړه ویاند علي خان یوسفزی نن مشال ډوته ویل چې د کسټم اکټ پورته کولو مسوده یې د دې هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولې او ډېر زر به په دې لړ کې رسمي اعلامیه جاري شي. د خبر پښتونخوا د گورنر ویان وایي د سیاسي ګوندونو عوام ولس لخوا د یاد اکټ پر ضد له احتجاجونو وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونو خپل پریکړه واپس اخیستی.
مرکزی حکومت او پروینشل دوار حکومتونو او گورنر سے پدی نتیجہ باندې ورسی چې دا موجوده حالات کې چې دا ایکټ واپس راستل پکار دی او پدی باندې له سخت ریاکشن او د خلکو عوامي رائے ته وکتل او واپس چې صوبایي حکومت چې دی هغه باندې سفارشات راوستل اوس چې دی هغه باندې گورنر سے د خدو کو.
په مارچ میاشت کې په ټول ملکان کې د کسټم قانون عملی شو چې پر ضد یې په دغه سیمه کې احتجاجونه پیل شول. له مرکزی حکومت د چین پاکستان نصادی راداره کې د خبر پښتونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني تر هغه به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کریډور فرنټ په غونډه کې وشوه. تر غونډې وروسته د اتحاد مشر ډاکټر سیدل مسعود مشال ډوته ویل چې دوی به اوس د خپلو غوښتنو لپاره ولسی پاڅون کوي.
دې ځلې دا فرنټ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کړي. دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې. اوس به انشاءالله ولسی پاسون کوو او هر څه به په ګراوند وینو د هغه نه پس به یعنی حاصلونو هغه نه پس به ودرېږو.
لغونډې مخکې د جمهوریت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد ویل د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ اصلي لار له خبر پښتونخوا تیریږي خو مرکزي حکومت یې پنجاب ته اړوي. بلخو مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي او وایي د اقتصادي رادارۍ ګټې به ټولو صوبو ته یو شان رسي. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے په کیمپ ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې د یاد ځانمرګي برید ذمهواري د پاکستان طالبانو منلې وه او پر دغه پیښه پاکستان هم خفه وو. بیان وایي له حقاني ډلې سره د پاکستان په څکار کې د شریکېدو تورونه بې بنیاد دي. په امریکا کې په دې وروستیو کې د یوې ډلې لخوا په ډاګه شو پټو دستاویزاتو کې ویل شوي چې په کال 2009 کې د افغانستان په خوست کې د سی آی اے په کیمپ د ځانمرګي برید ترسره کولو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی 2 لکه امریکایي ډالرې ورکړې وي. خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه بیا وایي امریکایي چارواکي اوس هم پر دې باور دي چې په یاد برید کې د پاکستان د لاس درلودلو په اړه دوی باوري ثبوتونه نه لري. پاکستانی چارواکي ادا کوي په پنجاب کې د مجرمي ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه پورې 19 کسان وژل شوي. د پاکستان سرکاري ټي وی نن ویلي دي په وژل شوو کې شپږ پولیس او 11 د چوټو ګینګ په نامه د مجرمي ډلې کسان دي. ټي وی زیاتوي د پنجاب په راجنپور ضلع کې د یادې ډلې پر ضد عملیات اخیری مرحلې ته داخل شوي. مشال لډو ته غوږیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان ولایت له قومي مشرانو سره دغه ولایت په ستونزو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی د نورستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دغه ولایت کې بعد بیا رغونې چارې چټکوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین سیمو کې لس طالبان وژل شوي او لسو زیات یې ټپیان کړي دي. په بغلان کې امنیتي چارواکي غلام فاروق احمدین مشال ویل چې طالبانو ته تا د مرګ جوبله د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتې ده. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې د ډنډي شهاب الدین سیمې زیاتې برخې د افغان ځواکونو لاسو ته ورغلي او د ډنډي غوري په لور د افغان ځواکونو پرمختګ دوام لري، خو طالبانو بیا ویلي چې ډنډ غوري د دوی په لاسو کې دی. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې دغې دوهمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونو کسان تر ودانیو لاندې بند پاتې وي. چارواکو نن په مختصره توګه د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری وروسته له هغو ورکړل چې د زیارت په ورځ په ریکټر سکیل د 5.1 زور زلزلې وروسته پرون بله د 5.4 زور زلزله راغله چې مرکز یې د کوماموتو ښار سره نږدې وو. د جاپان سرکار رادیو په دې زلزله کې د 410 کسانو د جوبل کېدو خبر ورکوي. د پولند د بونو چارو وزیر وای روس د اروپای اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. نوموړي پرون د سلواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې کانفرنس ته ویل چې روس تر اسلامي دولت داعش خطرناک دی. د پولند د بونو چارو وزیر په وینا د روس فعالیت یو ډول ګواښ دی، ځکه هیوادونه له منځه وړلی شي. او د بلجیم د ترانسپورټ وزیر جاکلین ګلانټ په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د ترګریزو حملو له کبله له دندې استعفا وکړه. ګلانټ پرون جمعه خپله استعفا وړاندې کړه. د دې پر وزارت انتقاد و چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت په اړه د اروپایي اتحادیې اندېښنې ته یې جدي پام نه و کړی. دا تعلیم احمد مشال خبرونه.
خبرونه هم د اسرار علم مومن نه اورېدل. تاسو د مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې باره د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد اوس د خپلو غوښتنو لپاره د ولسي پاسون خبره کړې ده.
مونږ وایو چې مونږ ته خپل حصہ راکړي. دلته کې تعلیم پکار دی، دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه ورکول پکار دي، ماشي لیا سزا خلک مخې کول پکار دي کې خلکو ته روزګار ملو شي. پنجاب ډېر خطرناک گیم کوي په دې کې.
د خیبر پختونخوا گورنر د مالکن ډیویژن نه د کسٹم قانون لری کولو پریکړه کړې ده. په کورمه کې د فرقایزو شخړو پر مهال اغیزمن شوي خلک شکایت کوي چې له دوی سره د کورونو د جوړولو پړه شوي ژمنه نه ده پوره شوې.
ډېر خلک داسې شوي دي چې واپس دي، نیمچک ورته میلاو دی، نیمچک په انتظار کې دي، کورونه یې وړاند پاتې دي.
19 پروګرام اف سی آر او پښتانه کې به وایي چې د یاد قانون تر لاندې د خلکو اقتصاد او کار روزګارونه په څه حال کې دي.
ټول د پیسې ګیم دی، پولیټیکل چې راځي هغه پیسې خرڅې وکړي. نو په هغه کې اف سی آر یو هغه د سره طاقت دی چې دی هر یو کاروباري سړی هر صفا ستره سړی لیکن کولی شي.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوري. اوس په ورشو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا گورنر ویاند وای چې حکومت په ملکن ډیویژن کې د لګول شوی کسٹم قانون د بیرته اغستلو پریکړه کړې ده. د دې ګام وروسته مختلفه سیاسي ګوندونو احتجاج کړی او د ملکن ډیویژن ځینې ښارونه یې بند کړي وو. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویان او مرستیال علی خان یوسفزی مشال لیړو ته ویل چې په ملکن ډیویژن کې د سیاسي ګوندونو او عام اولس ته احتجاجونو ورستو مرکزی او صوبای حکومت د کسٹم قانون واپس اخیستو پریکړه کړې ده. او ډیر ژر به د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا په دغه مسوده د لاسلیک ورستو په باقاعده توګه د دغه اعلامیه هم جاری کړي شي.
مرکزی حکومت او پروینشل دوار حکومتونو او گورنر سے پدی نتیجہ باندھ اور سے چدا موجودہ حالات کی چیزی دا ایکٹ واپس اغسطل پکار دی او پدی باندھ دے سخت ریئیکشن او دخل کو عوامی رائے تے او قتل او واپس چیزی صوبائی حکومت چیزی اگے باندھ سفارشات راوستل اس چیزی اگا باندھ گورنر سے دستخط کو پریزیڈنٹ سے دواستو انشاءاللہ اگر زر چیزی دستخط
نموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا موجوده صوبایي حکومت لخوا اکتوبر 2015 کې تیر گورنر سردار مهتاب عباسی ته د دې قانون د نافذولو سفارشات استول شي او تیر مارچ میاشت کې د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا د لاسلي کرستو په ټول ملکن ډیویژن کې د کسٹم د قانون عملی کړی شو.
دا خو صوبایي حکومت د طرف نه سفارشات راغلي او دا اکتوبر 2015 کې چې سابق گورنر سردار مهتاب صاحب چې هغه بیا پرزیدنت اف پاکستان ته استول او دا اوس
بلخوا د دغه قانون عملی کېدو وروسته د ملکن ډیویژن د هر میدان سره تعلق لرونکو او سیاسي ګوندونو په خصوص توګه عوامي نېشنل ګوند د دې په ضد راووتل او احتجاجونه پیل کړل. د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې لړ کې ټول ګوندیز غونډه هم تیر اونۍ رابلل شوې وه چې پکې د دغه قانون د واپس اخیستو او تر هغې د احتجاجونو پریکړه وکړی شوه. دا بنیر زلینا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي سملې غړي او په صوبایي سملې کې د خپل ګوند پارلیمانی مشر سردار حسین بابک د گورنر دا ګام اوستایو او یو ول چې تر هغه به دوی مطمئن نوي تر سوچي په باقاعده توګه د گورنر لخوا دغه اعلامیه نوي جاری شوي. دا د ونې را چې تیر مارچ میاشت کې په ټول ملکن ډیویژن کې د کسٹم د قانون عملی کړی شو چې د سیم اولس دا د دوی سره ناانصافي وبلله او په ضد احتجاجونه او هړتالونه هم شروع کړل چې پکې د حکومت د دې د واپس اخیستو غوښتنه وکړی شوې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د چین پاکستان اقتصادي راهدارې پړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد اوس د خپلو غوښتنو لپاره د اولسي پاسون خبره کوي. د جمعې د ورځې په غونډه کې پریکړه شوې چې نور به د مرکزي حکومت په زباني وعدو باور ونه کړي، بلکې په صوبه کې د راهدارې د پروژې عملي کار لیدلو وروسته به مطمئنه شي. خیبر پښتونخوا، بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د راهدارې زیاتره ګټې پنجاب صوبې ته وړل شوي، خو مرکزي حکومت دا تورونه ردوي. نور تفصیل د زلاند یوسف سی په دې رپورت کې.
د خبري غونډې وروسته د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړیو د کوریډور فرنٹ د کونسل رکن عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهدارې منصوبه کې مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا ته د حق ورکولو ژمنې کوي، خو دوی ته مطمئن نه دي، ځکه چې نه خو تر وسه مرکزی حکومت د کوریډور په مغربي لاره کار پیل کړي او نه هم صوبایي حکومت ته د منصوبې تفصیل ورکوي.
کو آگے کے دا نہ ویل چھ فائبر آپٹک کم زینہ تیری گی آگے کا گیس منگتا نہ دے کھولے آئے کہ منگتا اکنامک زون نہ دے کھیلے آگے منگتا یونیورسٹیاں نہ دے کھولے آگے کے منگتا کمی انرجی پاور کے اس دا ٹیبل نہ زیاد بجٹ دے نور صبح تک کئی زمگا صبح کے نہیں آگے نہ دے کھیلے اس منگا آگے تک دا ٹول چھ ڈیٹیلس دی روڈ بارہ کے دا کمیو اکنامک کوریڈ دے کہ ٹول ڈیٹیل منگتا ریٹن را کے تاسو اور منگا مرکز کا دے منگا کا خبر امن لو گنا آگے خلاف منگا احتجاج بک بلکه زه خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دیشي د حویلې نه وته لار بند کوته جی.
لقامی وطن پاټه د کوریډور فرنٹ د کونسل غړی کفایت خان وای چې پنجاب د کوریډور پټولو اسانتیاو او پرمختیایي منسوبو قبضه کول غواړي او دا چې دوی د پنجاب د ترقې خلاف نه دي، خو پنجاب د هم د خپل ترقې لپاره د پښتون اولس په حقونو پخې نګ دي.
مونږ چې مونږ ته خپل یې سره کوي زمونږ چې د کوریډور سره د سمره د پښتنو وطن ډیولپ کیږي، د دې ترقی پکار ده، دلته کې تعلیم پکار ده، دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه اور کول پکار دي، ماشی لیا سره خلک مخې کول پکار دي کې خلکو ته روزګار ملو شي. پنجاب ډیر خطرناک گیم کوي پدې کې او دا به دومره خطرناک طرف ته لاړ شي چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دیکھی خلک را پاسي، د خاص کر پښتانه را پاسي، پدې کې د بلوچستان باندې علاقو خلک را پاسي او دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیه نشان جوړ شي.
د کوریډور فرنٹ کنوینر یا مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې لدې وړاندې هم دوی په کوریډور کې د صوبې د حق لپاره غونډې او احتجاجونه کړي دي، خو دا ځل به د خپل حق ترلاسه کېدو پورې په آرام نه کینی.
تیر ځلې موږ آل پارټیز کانفرنسونه به وکړلو، سیمینار به مو کړلو، بس بیا به مو اعتماد وکړو، بره به چې کوم دی هغوی وعده وکړي او بیا واپس به کوي نو دې ځلې دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کړي. دا ټول سیاسی ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې، اوس به انشاءالله اولسی پاسون کوو او
هر سبب په ګراوند وینو د غنا پسبه یعنی حاصلونه غنا پسبه درېګو پدې کې اوس نور د دوکې او د خوشفهمه او د پستیجه به او د لوندېجه به ګنجائش مخسر نشته
خو بیا وفاقی حکومت وار په وار د غټول تورونه رد کړی دي چې ګنې مرکزی حکومت د پاکستان چین اقتصادي رهداري لار بدله کړي او یا هم د یوې سیمې اولس د کوریډور یا هغې سره د تړلې نورو اسانتیاو نه محروم کول غواړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وای حکومت باید له بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خبره شوی ریپورتونه جدي واخلي. د یاد سازمان په وینا کې پاکستان او بشری حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې خپل نوم ښه کول غواړي نو به جدي ګامونه پورته کوي. حکومتي چارواکي وای دوی پر هڅه کوي او تر پخای حالت ښه کړی دی. د خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی رپورټ وروسته مخې ته راغلی دی چې تفصیل درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورت کې د نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ خبره شوې دی رپورت کې ویل شوی چې له عدالت پرته وژنی، هدفي وژنی، شکنجه کول، په زور رکول، د قانون پر نه عمل کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی، فرقیز تشدد، د خبریالانو زورول، جنسی تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره د امتیازي چلند په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وای دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی رپورت کې یادونه کړې وه. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې رپورټونو زده کړه وکړي.
کچره دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي نو بیا باید داسې رپورټونه جدي واخلي. دې ته دې نه ګوري چې رپورټ د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان دی که د امریکا د بارنو چارو د وزارت دی او یا د بشري حقوقو کمې بلې ادارې دی. دوی باید زده کړه ورڅخه وکړي. موږ په خپل رپورټ کې له هرې موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي.
زهرا یوسف له څه کم دوه کاله راهیسې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره ده. له نوموړي مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازي شوی ده خو مهم ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
کومونګ ورته وګورو نو په زوره ورو کولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ځینو سیمو کې خو د په زوره ورکو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړي توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کېدو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پریکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې ځورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر بابر نواز خان مشال رادیو ته وویل چې حکومت له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د ده په وینا تر پخوای حالت ښه کړی هم دی.
لکل چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې حکومت راغلې دی تاسو وګورئ چې په کراچۍ کې د هدفي وجنو لړۍ کمه شوې ده، بمی چاودنې کمې شوې دي او داسې په نورو برخو کې خوال راغلی. د ماشومانو او میرمنو د حقونو ساتنې لپاره مو ښه قوانین جوړ کړي دي.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشری حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د ورکړل شوو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده. نو هغه وویل
په پاکستان
کې په لومړي ځل د بشری حقوقو خوندیتوب لپاره وزارت جوړ شوی دی او ځانګړې قائمه کمیټې ټاکل شوې ده. موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه سیړو، د هغې لپاره تګلاره جوړوو او موږ به د دوی د حقونو لپاره غږ پورته کوو.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خراب مړو شمیر هم زیات د بلوچ دی. بلوچ ملت پالې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي خو هغوی دا یوازې تور ګڼي.
دا بوریوال کاکړ. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان لښمنې سره سم طالبان به د سلور اړخیزو غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست سرچینې وایي که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې خو قربه به پاکستان وي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي مینپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبيني وښوده، خو ویل چې پاکستان دا ځل باید خپل ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
پاکستان هغه ژمنه چې لمنګ او په خبرو کې لښکېلو څلور اړخونو سره کړې وې نه دي عملي کړي، نو ځکه موږ په احتیاط سره خوشبین یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونشي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې موږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې، خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ بلکې خونړیو حملو ته زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم وایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې له ریچارډ اولسن سره د پاکستانی چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه. د افغان حکومت او طالبانو استازو په 13 جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مریخار کې رسمن مخامخ خبرې وکړې. که څه هم هغه مهال د خبرو ته خلک خورا زیات هیله من وو، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی ترسره شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
په کورمه ایجنسی کې د فرقیز شخړو پر مهال اغیزمن شوي خلک وایي چې حکومت ورسره د کورونو د جوړولو کړې ژمنې نه دي پوره کړې. په 2018 میلادي کال کې شوي تړون کې ویل شوي چې حکومت به د زیانمنو کورونو د جوړولو لپاره مالی کومک کوي. فرقیز جګړو کې د حکومت په وینا 2500 کورونه وران شوي وو، شاوخوا 1500 لږ زیانمن شوي وو. نور تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې.
په کورمه کې د فرقایز شخړو له امله بیکوره شوي متاثرین وایي حکومت سره د بیا آبادکارۍ لپاره د 3 لک روپو وعده کړې وه چې په هغې کې دوی ته صرف 2.5 لک روپو یو چک میلاو شوی دی او نورې پیسې ورته لا هم نه دي میلاو شوي. محمد زبیر بنګخ په نوم یو متاثره کس مشال لوډیو ته وایي حکومت دې ورته پاتې کمې پیسې دي هغه زر ته زره ورکړي چې خپل کورونه ورباندې جوړ کړي.
ډېر خلک داسې شوي دي هغه واپس دي، نیم چک ورته میلاو دی، نیم چک په انتظار کې دي، کورونه وران پاتې دي. نو په کار دی ته حکومت بالا نه دامه تریبه کو چې د چکونه زر تر زر ته میلو شي تخپل آبادی مکمل.
په 2018 کال کې شې سونی مشرانو ترمنس په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شو و چې په هغه کې یو مدادادا چې په بیا آبادکاری کې به خلکو سره مرسته کیږي. شعیب خان په نوم یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وای ډیر خلک داسې دي چې کورونه د شخړو په وخت رنګ شوی دي خو وسوس نه لري چې جوړ کړي.
د شې سونی ګړبړ شو هغه واجی سره دا کورونه لاند شو. دا کومې کوټې وې د کې کوم ګډر وو کوم سریا و کوم شی او چو په خکور نو چو کشاو دا ټول بالکل ارشه ختم نه موسره د سیم دود نه شوایل ک سوره موسره دی کوله 50% خلک ز کوم رغلی دی دغه سره څ خپل څ واس باغه هغه لګ گزارا ور کی کړی دی زینې جوړ کړی دی رغلی دی او و ساس کوم سره څ واس غنشتو غنشت راتلای کورونا باندې
سرکاري ریکارډ تر مخه په کورما کې د فرقایز شخړو له عمله شاوخوا 1500 کورونا په مکمله توګه تبا شوی او 1500 تا معمولی زیان رسیدلی دی په 2012 کال کې د بیکراشیو خلکو د بیا آبادکاري لپاره حکومت لخوا د 1 ارب 80 کروڑ روپو اعلان شوی دی په سیمه کې انتظامی چارواکي تحصیلدار محمد ریاض په دې اړه مشال لوډیو ته وایي متاثرینو ته تر اوسه دویم کیس په دې نه دی ورکړی شوی چې د پاکستان قومي احتساب اداره په نیب کې د کورمې ریونیو ډپارټمنټ یا د ګټې ادارې کم چارواکي دي د هغوی خلاف یو کیس روان وو
نیب کې یو انکوائری روانه وه کم ریونیو سټاف د دې خلاف خلک تللي وو چې سزاګونه پریښې دي چاته زیات چیکونه ورکړي خو هغه کلیئر شوه لکه هغې کې څه ثابت نه شو چې یا ریونیو سټاف یا انتظامیه دې کې څه غفلت وو کم درخواستونه وو هغه سیټیسفاید شو نو انشاءالله دغه فایل چې څنګه مونږ ته راشي نو په دې کې به انشاءالله چې کم چیکونه پاتې دي هغه دویم قسط په دې ته ملاویږي
واضح دی چې په 2012 کال کې مری امن روزنامه د عمل کېدو وروسته د خلکو واپسي په سلسله واره توګه شروع شوې ده سرکاري ریکارډ تر مخه په تصدیق شوي 12000 خاندانونو کې تر اوسه پورې 10000 خاندانونه خپل سیمو ته واپس شوي دي او باقي نور لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي تارک ورغزه مشال رادیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو مشال ریډیو تاسو سره لشمالي وزیرستانه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده د چارواکو په وینا تر اوسه 40000 کورنۍ ستنې شوې دي خو د غي بې کوره کړل شو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې افغانستان ته کډه شوو دا چې دوی په کوم حال کې دي او څه غوښتنې لري د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې تفصیل اورو
په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د شروع شوو پوځي عملیاتو وروسته د حکومتي شمیرو له مخې شاوخوا 800 کسان له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شو خو ځای خلک دا شمیره تر 300 زیاته یادوي زیاتره خلک د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشتو خو په دې کې شاوخوا 200 کسان له وزیرستان سره چیرمه د افغانستان پکتیکا خوست او برمل ته ولاړل که څنګه په پاکستان کې میشتو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده خو افغانستان ته تللي کډوال لا هم د بیرته تک په انتظار دي د خوست کډوالو کمیټې یو مشر مولوی خندراز داوړ وایي چې د خلکو ستونزې مخ په زیاتېدو دي
خو لیاره چې نشي خو د خلک ډېر د مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې ځنه بیمورون وي د چا زیبرانه لاندې دي یا ورور په بانو کې پرتا په پېښور کې پرتا بل په خوست کې پکتیکا کې پرتا د خلک د مشکلات سره مخامخ شوی دي ډیر زیات
افغانستان ته کډه سو کسانو یو جرګه هم لري او هغه په دورستوي کې د پاکستان سفر کړی وو او د وزیرستان گرین جرګې له مشرانو او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو د دې جرګې یو غړی ملک جانان چې د دې سفر پر مهال نامعلوم وسلوالو تښتولې هم مشال لري ټول چې دوی د ستنېدو په لړ کې څو غوښتنې وړاندې کړې
دیار مطالبه سره یو چې موږ سره کوم خون نو دیار خلاص شي او بل مو د می سره چې کوم غادي موټر دا غادي د مور واستر دی د کی غنا چې دار ته خوشي په دې خلک په می سره پرچې نه ساده سیمینه نه ساده مطالبه وا چې دار ته خوشي نه دې پیرا شوی یار نه خو سلوري یا چې کوم داس نه دی ویلي چې هغه تاسو رسېستا مطالبه قبوله پرېزه
په پاکستان کې د وزیرستان کډوالو متاثرین کمیټې جنرال سیکرټری ملک غلام وای دوی افغانستان ته د تللو کډوالو مسلې په وار وار له چارواکو سره راپورته کړي خو لا هم په دې کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی
پولیټیکل جنرال وزیرستان سره په دې باندې خبره شوې او سپران منیسټر سره زموږه دا خبره شوې مخکې ورې کې چې د کوم افغانستان کې زموږه خلک دی د علاقې کې کومې کړې دي او خپل خپل علاقې ته داخل په منتقل کې په دې طریقې سره او چې دوی پال ته خپل وخت تر خپل کورونا بوت کو خپل بچانا بوت کو هغه بالکل مونږ دا یی کیندا نیرو کوي چې دغه پر مونږ ان شاء الله تنظیم کوي او مونږ خو بیا د دې نه مایوس شولې چې کوم حالت د افغانستان کوم سدګی کډوال چې راغلی وی هغه د غلام خان تحصیل کې تقریبا د یو د پیکی کی ځای بیا به پورا کړه دلته بنو تر واسول
دا چې حکومت د دوه کډوالو د ستنېدو په اړه څه پلان لري او د خلکو غوښتنو او اندیشنو ته څه ځواب لري په دې اړه مو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یو چارواکي سره رابطه وکړه خو هغه لڅویلو انکار وکړ او دارنګ د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ او اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ دواړو سره مشال ریډیو څوځله تماس ونیولې خو کامیاب نسوا.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي او اوس په خبر کې د ماسپخین یو نیمه بجې کې دونکو د اسرار العالم مومن نبلن خبرونه وره.
په ملکن ډیویژن کې د ولس لخوا تر احتجاجونو وروسته د خبر پښتونخوا گورنر دغل تا د لګولي کسټم ایکټ یا قانون د واپس اخیستو پریکړه کړې. د گورنر اقبال ظفر جګړه ویاند علی خان یوسف زینن مشال ډاکټر چې د کسټم ایکټ پورته کولو مسوده یې د هیباد ولس مشر ته د لاسلیک لپاره استولې او ډیر ضرب په دې لړ کې رسمي اعلامیه جاری شي. په مارچ میاشت کې په ټول ملکن کې د کسټم قانون عملی شو چې پر ضد یې په دغه سیمه کې احتجاجونه پیل شول. له مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ کې د خبر پښتونخوا حق تر لاسه کولو لپاره جوړ د کاریډور فرنٹ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني تر هغو به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. دا پریکړه د جمعې په ورځو په پیښور کې د کاریډور فرنٹ په غونډه کې وشوه. د پاکستان د بونو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي هغه تورونه یې رد کړي چې ګنې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په کیم جنمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې آی اس آی لاس وو. امریکا کې په دې وروستیو کې د یوې ډلې لخوا په ډاګه شو پټو د سوزاتو کې ویل شوي چې په کال 2009 کې د افغانستان په خوست کې د سی آی ای په کیم د جنمرګي برید ترسره کولو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې 2,00,000 امریکایي ډالرې ورکړې وې. پاکستانی چارواکي دا کوي په پنجاب کې د مجرمي ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه پورې 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي په وژل شوو کې شپږ پولیس او 19 د چوټو ګینګ په نامه د مجرمي ډلې کسان دي. د بغلان امنیتي چارواکو نن مشر ته ویلي چې په ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین سیمو کې لس طالبان وژل شو، لسو زیات یې ټپیان کړي دي. طالبانو بیا ویلي چې ډنډي غوري د دوی په لاسو کې ده. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې دغې دوهمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي.
لن خبرونه د اسرار العالم مومن نواری د لوریدونکو اوس وخت شبه دي د ونیس خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلیاس جوړه کړی ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگون کې تخپل قربا ګل ایاس سلامونه و منی هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې امریکای د ډایناسور زناور باقیات له هغې وروسته منګولیا ته واپس کړي چې کله ورته دا معلومه شوه چې دا په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته وړل شوي دي. په دې باقیاتو کې د باکټورو سورس ډانچا، پروټو سایری ټاپس، د اګو جالا او د ټی ریکس سره تعلق لرونکي کوپړې شامل ده. دا ټول ډیر نایاب ګڼل کیږي. دا ذخیره هغه وخت ضبط کړل شوه کله چې په جالي دستاویزاتو امریکا ته لیږدول کېدل. امریکای له تیرو 15 کلونو راهیسې منګولیا ته د درویشتو ډایناسور زناور باقیات واپس کړي دي. د امریکا د کسټم چارواکي وایي چې د الورامس نایابه کوپړې 1,000,000 کاله زړه ده او دا هغه سامان وو چې یو فرانسوي سوداګر په ای‌بی خرڅولو لپاره وړی وو. په نړۍ کې منګولیا هغه هیواد دی چې د ډایناسور زناور تر ټولو زیات باقیات پکې موجود دي. په نړۍ کې د پخوانی درې نوي ټولنو او تهذیبونو انسانانو له زرګونو کلونو راهیسې د یو بل قرباني ورکړې دي. دا کار تهذیبونو د خپل حاکمیت او واک پر ځای ساتلو لپاره کاو. په مکسیکو او پیرو هېوادونو کې تهذیبونو هر کال دیوتاو لپاره د زرګونو کسانو قرباني ورکوله چې مقصد یې طبقاتي نظام ژوندی ساتل او په ټولنه کې د ذات پات مستحکم کول وو. په ایشیا، افریقا او امریکا کې نور تهذیبونو د انسانانو حلالول، په کشتو کې بهول او ژوندۍ ښخولو پیښې عامې وي. د کارپانو تر مخه په عمومي توګه د ټیټې کچې ذات کمزوري خلکو قرباني ورکول کېده او مذهبي مشرانو او باچهانو د دغه قربانو فیصله کوله. په مکسیکو کې ازتک تهذیب
کې جنگي قیدیان او د غلامانو قرباني کېدلی. د یونیورسيټي اف اوکلند او ویلینګټن ماکس پلانینګ انسټیټیوټ اف ساينس اینڈ هیومن هیستری او نورو ادارو په دې مهم تحقیق کې برخه اخستې ده چې مقصد یې انساني تهذیب کې د انسانانو د قرباني جاج اخستل شوی دی. کارپوهان په دې اندي چې د انسانانو قرباني ورکولو سره شتمنو خپل وجود او پټولونه کنټرول پر ځای ساتلو. په برتانیا کې یو څو ماشومان غیر معمولی او خیارتیانه کار اخستی د دوه غلو په نیولو کې د پولیسو مرسته کړې ده. دغه ماشومان د سرې په چپل سره نږدې پټو کې لوبې کولې چې دوه کسان یې په تیښته وکتل. د دې وروسته د پولیسو یو هلیکاپټر یې وکتل نو دوی پوه شو چې پولیس د دغه کسانو په لټه کې دي. دغه ماشومان د پولیسو مرستې لپاره په پټو کې د تیر نښه جوړ کړه چې پولیسو ته یې لاره وښوده چې غله په دې لاره روان دي. د پولیسو هلیکاپټر هغه لاره خپله کړه او دغه دواړه غلې ونیول. د پولیسو چارواکي د دې پېښې تصدیق کړې ده او ماشومانو ذهانت یې ستایلې دي. د یو نوی تحقیق نه دا خبره معلومه شوې چې ویټامین ډي اضافي خوراک سره د زړه ناروغۍ درملنې کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه کېدی شي. د زړه په رنز اخته 1.3 کسانو ته کوم سپلیمنټ ورکړل شوی وو د هغې نتیجې ډېرې زیاتې مثبتې وې. د لیډز ټیچنګ هسپتال یوې ډلې د دې تجربې نتیجې خپرې کړې دي. خو د برټش هارت فاونډیشن په وینا د دغه ګولو جاج اخستو لپاره د نورو تجربو ضرورت دی. ویټامین ډي د مضبوط اډوکو او غاښونو صحت لپاره ډېر زیات ضروري وي او د دې نورې ګټې د بدن نور برخو ته هم رسیږي. په دې تجربه کې شامل خلکو عمر 80 کالو ته نږدې وو. په دې عمر کې په دوبی کې د دوی په بدن کې ویټامین ډي کې کمی راشي. کارپوهان وایي چې دا خلک له کوره بهر ډېر کم وخت تیروي نو ځکه د دوی په بدن کې د ویټامین ډي جوړېدو صلاحیت کم شي. دې تحقیق سره تړلی یو ډاکټر وایي چې زیات مقدار کې دوا اخیستل پکار نه ده ځکه چې په دې اړه د نور تحقیق ضرورت دی. ویټامین ډي زیاتره د لمر رڼا نه اخیستل کېږي. د دې نه علاوه ماهي اګو او په ناشتو کې د مختلف سیریلز نه هم ویټامین ډي اخیستل کېدی شي. د موټرو کمپنی ټیسلا مشر ایلن مسک ویلی دی چې د برقی موډل ماډل دریم لپاره د 2.5 لک نه زیاتو خلکو پیشکی آرډر ورکړې دي. د کالیفورنیا د کم قیمت برقی موټر تیرونی معرفي کړل شوی وو. دا برقی گاډي به په 2018 کال کې د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. په برتانیا، برازیل، چین، نیوزیلند او د هند په ګډون یو شمېر هیوادونو کې خلکو پیشکی بوکینګ کړې دي. د ټیسلا کمپنی مشر وایي چې د دوی هدف په یو کال کې 15 لک موټر گاډي جوړول دي. د دې برقی موټر گاډي $15,000 ده او د یو ځل چارج کولو وروسته شاوخوا 3.5 کیلومتره سفر کولی شي. ټیسلا کمپنی تیر کال 50,000 موټر گاډي جوړ کړي وو او په نړیوال مارکیټ کې د نورو کمپنو نه زیات د دوی برقی موټر گاډي خرڅ شوی وو. په فوري توګه د پیغام لیږلو سرویس واتس اپ اعلان کړی دی چې د صارفینو پیغامونه یې انکرپټ کول شروع کړي دي. په دې نظام کې پیغام استولو او موصولولو دواړو خواونه انکرپشن کیږي. د دې دا معنی ده چې د استولي پیغام به ګډمډ وي او هغه بل کس به هله د دې پیغام پوهیږي چې کله ډیکریپټ کړي. کچاري بل څوک د دې پیغام د لوستلو کوشش کوي نو هغه به ممکن نه وي. د فیسبوک ملکیت لرونکي واتس اپ کمپنی وایي چې دې سره به د شخصي پیغامونو حفاظت نور هم یقیني شي. دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې د امریکا اف بی آی ادارې له اپل کمپنۍ نه د یو وسلوال د آیفون شخصي معلوماتو ته د رسایي لپاره مرسته غوښتې وه خو اپل کمپنۍ د دې نه انکار کړی و. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې هم فلم بیټمین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 10.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم زوټوپیا دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی باډی ګارډ دی چې تر اوسه پورې د 25 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم بیټمین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر، فلم زوټوپیا په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مائی بگ فیٹ گریک ویڈنگ 2 دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم کی اینڈ کا په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم راکی ہینڈسم دی چې تر اوسه پورې د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کپور اینڈ سنز دی چې تر اوسه پورې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی.
د هالیوډ سینما مشهور ډایریکټر سټیفن سپیلبرګ نومې فلم دی بی ایف جی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د روډال ډال په ناول جوړ دی چې همدغه عنوان لري. دا یو خیالي فلم دی او ډیزنی کمپنۍ جوړ کړی دی. دا فلم به د جولای په لومړۍ نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
The girls say the witching hour arrives at midnight. I think it comes at 3 in the morning, when I'm the only one left awake, like now.
Giant country.
Why did you take me?
Because I hears your lonely heart. I was hearing all the secret whisperings of the world.
د امریکا هالیوډ او برتانیا سینما په ګډه د سنو وایټ فلم سیریز دویمه برخه دی هانټسمن وینټرز اوارډ ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د جرمني خیالي کردار سنو وایټ باندې جوړ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس هیمزورت، چارلی ترونت، ایمی بلنټ او نور اداکارانو کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په 2 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Not for long. Your sister holds a baby who will grow to be more beautiful than you. But beware, should any harm come to the child, your sister will unleash a power unlike anything the world has ever known.
Of ice around her heart. If she could not raise a child, she would raise an army.
You will train. You will become my huntsman.
Nice shot.
د هند د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان او وتلی لوبغاړي ازرالدین په ژوند جوړ فلم اظهر لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ازرالدین کردار عمران هاشمی کړی دی. په هند کې ازرالدین یو لاجمن لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي. په فلم کې د ازرالدین د لوبي او سټابازه یعنی د لوبي خرڅولو واقعیت خودل شوی دی. دا فلم اټونی ډیسوزا ډایرکټ کړی دی.
جب اظہر کو لگا کہ اس کے کھیلنے کے دن کم ہے تو اس نے پیسے لے کر کھیلنا شروع کر دیا. اظہر نے اپنی ٹیم کو، اپنے دیش کو، اپنے ہزاروں فینس کو دھوکا دیا ہے.
کتنے میں بیچ دیا دیش کو اظہر؟
تیرے کو جواب بول کے نہیں کھیل کے دینا. تو منہ سے بولے گا تو کچھ ہی لوگ سنیں گے، بلہ بولے گا تو ساری دنیا کو سننا پڑے گا.
آپ نے انڈر پلے کرنے کے لیے ایم کے شرما سے 1 کروڑ روپے لیے تھے.
میں کسی ایم کے شرما کو نہیں جانتا ہوں.
150 پلیئرز ہیں، 11 ٹیمز ہیں، پھر تیرا ہی نام کیوں؟
د هندی سینما مشهور اداکار شاہ رخ خان نوی فلم فین با په روانه میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. په فلم کې شاہ رخ خان ډبل رول یعنی دوه کردارونه لوبوي. په فلم کې شاہ رخ خان هیرو او په خپل د هیرو مینوال وی.
دور سے تو کچے والے فینز تالیاں بجاتے ہیں، میں تو گلے لگا کے دے گیا ہوں اس کو ٹرافی.
جب دیکھو آریان آریان آریان
لگتا کیا ہے تو آریان کھانا کا
فین.
A small birthday gift to the love of my life, Aryan Khanna.
Happy birthday, Sylvia.
Fan hai. Apne aap ko junior Aryan Khanna bolta hai.
Listen to me carefully. Jo tumne kiya hai, wo galat hai.
Maine itna kuch kiya aapke liye aur aap.
Tum hote kaun ho mere liye kuch bhi karne wale?
Aapka fan?
Tum nahi ho mere fan.
ऐसा मत बोलो, आपकी लाइफ के 5 मिनट भी नहीं मिल सकते मुझे क्या?
मेरी लाइफ है, मेरा टाइम है, तुम्हें 5 सेकंड भी क्यों दो?
पहले फैन स्टार के पीछे भागता था, अब स्टार फैन के पीछे भागेगा।
मैं आप लोगों के जरिए सबको वार्न करना चाहता हूं, वो कभी भी किसी को भी चोट पहुंचा सकता।
गौरव है तो आर्यन है, गौरव नहीं तो आर्यन कुछ भी नहीं।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ، په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شو دی د 19 خبرونه اف سی آر او پښتانه او په فاټا کې د انګریز له وخته تپل شوی اف سی آر ځایي ولس نه یوازې په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې اغیزمن کړي، بلکې د دې سیمې ولس په اقتصادي هم اغیز کړی دی. د اف سی آر او پښتانه نننې خبرونه کې د فاټا او د دې سیمې د ولس په اقتصادي حالت د اف سی آر په اغیز باز شوی دی. د خبرونه احمد شاه زمي جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوږ شو.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په 1901 کال کې پر فاټا تپل سوی قانون اف سی آر د ځای ولس ژوند نه یوازې په سیاسي او ټولنیز توګه اغیزمن کړي، بلکې د قبایلي ولس او قبایلي سیمو پر اقتصاد او اقتصادي حالت یې هم اغیز کړی دی. دا چې په دا ډول قانون کې د سیمې اقتصاد او د ولس ورځنی ژوند څنګه روان دی، پر دا هر څه په روانه او نیز خپرونه کې بحث شوی دی. فرنټیر کرائمز ریګولیشن چې په متوګه د فاټا ولس ورته اف سی آر یا تور قانون وای، د څه باندې یوې پیړۍ راهیسې پر دې سیمه تپل سوی دی. دې قانون په بیلابیلو حوالو د سیمې او ولس پر اقتصاد اغیز کړی دی. د فاټا یو خبریال ناصر داوړ وای چې د قبایلي ایجنسی د مشر یا پولیټیکل ایجنټ چوکۍ لپاره افسران په کرونونو روپۍ لګوي او تر ګمارنې وروسته بیا له هغه ایجنسی څخه پوره کوي.
هر یو پولیټیکل چې کم فاټې ته راځي هغه به گورنر هاوس کې په کروڑو روپے باندې پیسې ورکوي، بیا پولیټیکل جوړې کی دی یوه قبایلی ایجنسی. نو هغه په مختلفو طریقو سره هغه هلته قبایلی خلک بلیک میلنګ هم کوي په دې سی آر باندې، هغه هلته دوی خپل یو کاروبار هم کوي، هغه هلته پیسې هم ګټي. نو ټول دې پیسې ګیم دی پولیټیکل چې راځي هغه پیسې خرچې وکړي، هغه به د هغې ایجنسی نه پوره کوي، هغه خلکو نه پوره کوي. نو په هغه کې اف سی آر یو هغه د سره طاقت دی چې دی هر یو کاروباری سړی هر صفا ستره سړی بلیک میل کولی شي، او هغه چې کوم سکیمونه دي هغه هم خرڅ دي. نو هلته څوک آواز پورته کولی نه شي، خلک ډېر په سړکونو څوک کوشش وکړي چې راوځي. نو هغه قبیلې کومونه جرمانه شي، یو کروڑ هم جرمانه شي، 2 کروڑ هم جرمانه شي. نو دا ټولې د ترقۍ لارې چې کومې دي هغه اف سی آر نیولې دي، او څو پورې چې اف سی آر په قبایلي سیمو کې ما خیال کې شته نو هغه ترقۍ لاره بنده ده.
بلخوا د فاټا د وکیلانو اتحادیې مشر اعجاز مومند هم ورته نظر لري او وایي چې ولسمشر او گورنر په دې خاطر نه غواړي چې اف سی آر نظام ختم کړي چې له دې لارې دوی پیسې ترلاسه کوي.
هغه کې د پاکستان پریزیدنت هاوس، هغه کې د پاکستان سیفران منیستری، هغه کې د پاکستان گورنر هاوس، او هغه کې د پاکستان پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او فاټا سیکریټ انوالډ دي. په کوم سیستم کې، په کوم نظام کې چې د پولیټیکل ایجنټ چې هغه د یو ایجنسی مشر دی، ایڈمنسٹریٹر دی، نو دغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه 1,000 کروڑ روپے ته رسیدلې دی. او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته ای پی اے وي، د هغې قیمت دی 40 کروڑ، او د هغې نه پس چې بیا کوم تحصیلدار دی نو د هغې قیمت دی 15-20 کروڑ. نن صرف کورم ایجنسی، خیبر ایجنسی او باجول ایجنسی 3 crore rupees چې کوم دی دا نن گورنر ہاؤس ته ورته نو د دې گورنر دماغ خراب دی چې هغه دا نظام ختم کړي هغه دا ایف سی آر سسٹم ختم کړي د دې چیف سیکرٹری د دې پریزیڈنٹ آف پاکستان دا سیفران منسٹری دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن او دا فادر سیکرٹری چې دا فادر سیکرٹری باندې کې د چیف جسٹس د سائیکو د سپریم کورٹ ریفرنس راغلی دی چې په دنیا کې دومره کرپ نشته
پولیټیکل ایجنټ د ایف سی آر قانون لمخې د ایجنسی ټولواک ګڼل کیږي او د هر ډول انتظامی قانوني او مالی واک څښتن وي خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی دا خبره ردوي چې ګنې د دوی ګمارنه په پیسو کیږي یا دوی گورنر او نورو چارواکو ته پیسې ورکوي نوموړی وای په شخصي توګه تر اوسه دا ډول کار نه دی کړی
په نارت وزیرستان کې د حالات کې خیر فکرات لنګوړی وای زکه چې موږ سره دلته د ټلیفون بل ورکول پیسې نشته دي ټینګ نه زموږ پوسټینګ په پیسو شوی دي زما او نه دلته دا شي چې څنګه معنا چې ډیماند کړی دی راشي زه نور ایجنسیانو کې نیم پاتې شوی ځکه ماته پته نشته نو ما خیال کې مخکې راته پته نشته اوس دا حالات نه دي اوس الحمدلله چې کوم حالات روان دي د اوچت ټاپ آفیسر ټاپ ناچ چې کوم دی مینجمنت چې دی هغه د آرمی شو د هغه زموږ سیول ایڈمنسٹریشن شو هغه هغه شو زموږ پولیټیکل سایډ شو دې ټانکې چې کوم ځخپل وخت خبره کول شو د هر چا کېبل چې دا کنه هغه صرف او صرف ریفارم طرف ته تر علاقې فلاح بهبود طرف ته ده او ډیفینیټلی دا شانتې ټیم سلیکټ کول غواړي چې کوم ډیلیور کړي کوم دا داغ ختم کړي دا چې کوم لګېدل دا داغ ختمولو وخت راغلی دی نو ډیفینیټلی دې ټانکې کوم ټیم کار کوي هغه ډېر پازیټیو سپیرټ سره کار کوي لګیا دی
کته هم نو موړی وای چې د په شمول نور حکومتي چارواکي اوس په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غور کوي خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجی شاه جوګل وای چې قبایلی سیمې له وسایلو ډکې دي او بل خوا له تجارتي پلوه د ترانزیت للاري ډیر زیات پیسې لاس راوړلای شي خو ایف سی آر او پولیټیکل ایجنټ په دې کې خند دي
سم صبح د خپل د سمندر پورت یو پرسن امپورټ ټیکس اخلي چې موږ دا ټیکس لګلای شي چې دا کم ګاډي زموږ افغانستان ته ځي او د افغانستان نه به خو کم ګاډي راځي چې دا اوس په باندې په 35,000 or 40,000 په یو ګاډي چې دا موږ لګلای مثال په تور باندې 1,000 rupees ګاډي اخلو موږ د 50 Arab rupees نه د کال انکم زیاتیږي او کم نه وي او موږ ټول بجټ ملایږي د ډیولپمنت لپاره 18 Arab rupees زکه زوایم چې دا غ انکم لیګلای شي او د ایف سی آر زمونږ نه اخو شي او دا سیستم ریکونټیبل شي او دلته د انصاف دروازې خلاص شي اتوماتیکلی مونږ په خپل پښه ان شاء الله تعالی یونیورسيټي هم جوړولای شو دا غ هسپتالونه هم ټیکولای شو زمونږ د ایجوکیشن سیستم هم ټیکيږي ان شاء الله تعالی زمونږ روډونه هم په جوړولای شو اوس خو مونږ ملنګانو زه درته وایم چې دا ټوله د 50-60 crore rupees زمونږ د دې ورځې ګټه چې دا د هغه نه مونږ د یو کال د رفاټه د فورسز سیستم چې د ریلیوی دور خدادار او د ایڈمنسټریشن چلیږي دی یو ورځې ګټه نه وزیرستان کې د دنیا دویم نمبر د ټولنه بیگست ذخیره د کاپر وایر شته په وزیرستان کې پټرول شته زما په کانسټیټیونسي کې په خیبر کې پټرول شته همدغه شان په باجاوړ او په مومندو کې د دنیا د ټولنه خمار بل شته
په نور پاکستان کې د ټیکس یا مالیه لپاره ځانګړې اداره کار کوي او کارکونکي د راټول سو پیسو راپور په لیکلې باندې خپل لوړپوړو چارواکو ته ورکوي چې بیا ورسته قومي خزانه ته ځي خو په فاټا کې په دې خاطر چې هر ډول واک له پولیټیکل ایجنټ سره وي نو هغه د دې پیسو په اړه پریکړه کوي د فاټا یو مشر خبريال صفدر داوډ وای چې پولیټیکل ایجنټ د فاټا له ولس څخه ټیکس یا مالیه اخلي او په خپل جیب کې اچوي
د کم ترخم بارډر دی دا کراچی نه دویم بارډر راځي چې دلته دا زیات مایشه زیات تجارت کوي کروڑونو په روپۍ میاستو راځي دا دینا انکم او یې انکم هیڅ قسم اقتصاد نه کیږي د څه په کوي څه کیږي چې په 20 روپۍ دا یو ریپورت وو دا 13 میاس چې کم الټا آی ډی پی نه تو د سانتا واپس شوی دی لار د خپل علاقو ته نو اکی زیاتره آی ډی پی دا مسلاوه چې کومه جرګه ده د ریفارم ولا یادوم اکی کسان ورته او چې څول گورنر صاحب ده چې پران منیسټر ته دیتا وې چې کوم مون خلک په شوی دي چې کوم یو ډرسن رشم دی د بنو نه هغه لکو ته چې کوم دی واپس شوی دي خلک ان هم 3000 روپۍ پر مټه خسته کیږي نو هیڅ مين چې دا رشم چې کوم آی ډی پی ولا رشم دی ته ملایږي هغه نه مفکیږي نو نور به دینه بیا سره څو وای چې نور به دې څه کوي
ہر گاڑی بندے اوڑو بندے پر مٹھونا جی خوراک خاک بندے پر مٹھونا جی نو دا پیسے کی کم کی زیادہ خلق کو جب بنو نہ رہو دی او عام خلق دا غریب کا بیل او دا زی پولیٹیکل ایجنٹ جب بنو تھا
نوموړی زیاتوی چې د فاټا د کلنی پرمختیاي فند واکم له پولیټیکل ایجنټ سره وي او دا د هغه خوښوي چې په څه توګه خرڅوي او چاته ورکوي
اے ڈی پی انول ډیولپمنٹ پروګرام چې کم هر کال یو اے ڈی پی راځي اکه بیا د دې چې پولیټیکل ایجنټ به اختیار لري چې هغه چاته سکول ورکوي چاته سپټال ورکوي چاته ټیوبل ورکوي چاته سلې په خای چاته ملکی ورکوي چاته مشوره ورکوي نو چې دا پولیټیکل ایجنټ چې کوم الټا ترکیاتی کرونا کوي دا ایز ا مراد استعمالي کی پروسه پوره دا مالی چې کوم اربونو کروڑونو روپۍ اوس راځي دا په کار دی چې دا یو بیلنس مانیټینګ کیږي دا پولیټیکل ایجنټ نه هیڅ څه تاسو نه کوي چې څومره روپۍ راغلي څومره خرچ شوی څه په وسو تروسا پوره یو پولیټیکل ایجنټ خلاف کاروایی نه درسته
په فاټا کې پولیټیکل ایجنټ د بیلابیل لارو پیسې لاس راوړي د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب په خوانی غړي اخونزاده چټان د دې تفصیل راکوي
قبایل ته تورننه وزنی نو چې په کوم ځای کې تا تا لکه زمنګ سره باجوړ دی نو دا غسر نږدې چې کوم د لور دې مونډه پروت دی چې زمنګ سره بارډر لګیدلې دی نو چې په مونډه کې په مثال په تور باندې تا تا د وړو یو تروړه په 500 روپۍ میلاویږي نو ته چې باجوړ سره شې نو هغه تروړه به تا ته 500 500 میلاویږي دا شان چې په شپقدر کې کوم شي په کوم ریټ میلاویږي نو دا غنه 450 روپۍ ګران به دا تا ته په دغه کې میلاویږي په مومند کې دا شان په خیبر کې د قبایلو ته چې دلنه ار شیر نه نوږي یا د قبایلو نه بار ته ار شیر نوږي هغه سکرپټ دی هغه ماربل دی هغه پروفایل دی یعنی هر یو شی چې هغه په پاتک باندې باروشي نو په دې باندې د پولیسو کې انتظامی د طرفه نه ټیک شغستې کیږي او د بجلی په مات کې په شیر استل کیږي چې دا موږ د بجلی په بیل کې چې کوم دی نو دا اخلو نو د دغه طرفه نه په شیر راځي دا غینا لاوا چې کوم دی اته چې څومره ترخېتی سکمونه دي هغه سکمونه با قاعده دا غي کوم کړی دا که څه شه دا غي رټونه دي دا غي د پرختل کسانی د انتظامیه هغه خرچيږي د دغه نه لاوا په قبایلو باندې جرمانی چې کوم دی کوم اس کوم په اړه ایجنسی کې پر دې چې کوم دی د قبایلو نه دا 22 لاک 23 لاک 35 لاک دا په انفرادي شکل کې او په اجتماعي شکل کې دا جرمانی هم د خلکو ناغستل کیږي او کوم چې ترکیتی پند راځي نو هغه په کاغذونو کې راځي او په کاغذونو کې مکمل کیږي او په کاغذونو کې خبره ختميږي
د جرمنو په اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې هر سړی یا قبیله که د پولیټیکل انتظامی لخوا جرمانه کیږي نو په کار ده چې له تحصیلدار یا بل چارواکي څخه د هغه رسید واخلي چې دا ډول پیسې معلومی وي او څوک یې پټولای نسی نوموړی په فاټا کې د ټیکس په اړه وایي چې د بندبستی سیمو په څیر په فاټا کې د ټیکس نظام نشته خو کله چې ټیکس اخیستل کیږي نو د هغه لاري پولیټیکل ایجنټ خپل دفتر چلوي
بایلو باندې ځکه چې سرکار سو ورکړی نه دی ترکیاتی کارونه هغه شانت شوی نه دی نو سرکار دی باندې دا مهرباني وا د قبایل علاقو باندې چې په بدلی کې په ټیکس نه دا شانت نه دی لګول تاسو یو ګاډه په سټل ایریا کې چواله هغه باندې جی ایس ټی سیل ټیکس انکم ټیکس کسٹم ټیکس دا شونه ورکې نو 3 لک ګاډه تاسو ته 20 22 لک ته ورسیږي نو ډیفینیټلی د سرکار ټیکسیشن کې ډیر غټ لاس روان دی ټینګه چې په فاټا کې ټیکسیشن سیستم نشته خو دا موجوده سیستم کې پولیټیکل ایجنټ دا ډے ټو ډے روټین چلولو لپاره بجټ کې ایس الوکیشن نکېږي نو ایڈمنسٹریټیو فنکشن چلولو لپاره هغه ایز ا سٹیټ څه ماینس ټیکسز لګي سو 80% ٹیکسیشن چې هغه د ټریبل فاټا عوام باندې هغه بوج نه پریوږي یا تاجران باندې پریوږي کدو کا یا په کراس دی بارډر پریوږي هغه نو هغه د سیستم چلولو ایڈمنسٹریشن چلولو لپاره ضروری ده بټ ان اني کیس چې سرکار طرف نه فاندینګ وشي بجټ الوکیشن وشي دا ډېر ښه خبره
په فاټا کې تر اف سی آر لاندې اوسنی نظام کې چې واکه د پولیټیکل ایجنټ په لاس کې دي د ځای اوسیدونکو او قبایلی مشرانو په وینا عامولس په هر حواله ځپل سوی او له بنیادی بشري حقوقو څخه محروم پاتې سوی دي اف سی آر او پښتانه نننې خبرونه هم دومره و راتلونکو اونۍ کې به پر دې بحث کوو چې فاټا ته کله د ووټ حق ورکړل سو او د دې سیمه منتخب استازي څومره اختیارات لري تر بیا مزه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.